آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
دوران واقعیدونکو سلام. نن د چهارشنبه ورځ د 1994 کال د لړم وویشتمه ده چې د 2015 کال د نومبر د 13 سره برابر ده. دا د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غاک آشنا راډیو خپل مخمنې خبرونې پیلوي. په پایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د بدخشان د یمګان په ولسوالۍ کې نن سهار بیا سخته جګړه روانه وه. په پاریس کې پولیسو په هغه چا باندې چې د تیرې اونۍ د حملو د طرح شک پکې ده حمله کړې ده، او د امریکا جمهور رئیس په امریکایي سیاستمدارانو باندې انتقاد کړی چې ولې د سوریې د مهاجرینو د قبلولو سره مخالفت کوي.
درنو اوریدونکو، د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته درته دا رپورټونه هم اورو. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د نجونو ټول تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شوي. په ولسي جرګه کې د سرپل یو شمیر استازي وایي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز موجود دی. او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتو اوسنی سیستم نور د افغانستان لپاره د کارونې وړ نه دی. دا چې باید څه وشي او څنګه بدل شي دا سیستم په رپورټ کې تفصیل اوري. رپورټونه وروسته اوري. قدر مناوریدونکو، اوس درته بشپړ خبرونه زنم شباشنا او طاهر اتکزی اورو.
د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار بیا په دغه ولایت کې د یمګان پولیسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د بدخشان د والی مرسل ګل محمد بیدار امریکا ژغته وویل چې لسګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او د نن سهار راهیسې جګړه روانه وه. شاغل بیدار وویل چې د یمګان ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او د مرکز سره د دغې ولسوالۍ مخابراتي اړیکې قطع شوي دي. شاغل بیدار وویل په خپل د یمګان په ولسوالۍ کې جګړه په شدت سره روانه ده او انتنونه قطع شوي دي، لارې هم بندې دي، مرستې کیدای سي د هلیکوپټر په واسطه سیمې ته ورسیږي. هغه وویل چې په جګړه کې د تلفاتو په باب لا دقیق معلومات په لاس کې نه لري. طالبانو په یو بیان کې د یمګان د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو بیان کې ویلي دي چې د یمګان د ولسوالۍ مرکز او د امنیه قومندانۍ ودانۍ او شاوخوا پوستې نیولې دي. طالبان ویلي چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته د سر زیان هم رسیدلی، خو د بدخشان د والی مرستیال د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا رد کړې ده.
په پاریس کې پولیسو د ټوپکو د ډزو او د بمونو د چولو په حال کې د هغه ښار په اطرافو کې په یوه اپارتمان باندې چې فکر کېده د تیرې اونۍ د حملو طرح هلته پټ و چاپه وروړه. په دې حمله کې چې نن د چهارشنبه په ورځ وشوه دوه کسه وژل شوي او اووه تنه نیول شوي دي، مګر د اصلي طرح په اړه پوره معلومات نه دي خپاره شوي. په وژل شوو کسانو کې یوه ښځه وه چې ځانې په خپل بام چې په ځان پورې تړلې و والوزو، او یو سړی و چې د لاسي بمونو په چاودنه کې ووژل شو. د عملیات هر وختي د سپېده داغ نه مخکې پیل شول او څه د پاسه و ساعتې دوام وکړ. د پاریس څارنوال فرانسوا مولي وویل چې د حمله د ثبت شوو تلیفوني خبرو څارنې او د عیني شاهدانو نه د اطلاعاتو راغونډولو نه وروسته وکړه چې دغه ټولو دې ته اشاره کوله چې د حملو پلان جوړونکی عبدالحمید اباؤد همدلته دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا په سیاستمدارانو باندې له دې کبله انتقاد کړی دی چې ولې په امریکا کې د سوریې مهاجرینو ته د پناه ورکولو سره مخالفت ښیي. هغه وایي چې امریکا تل د ځپل سوو لاسنیوی کړی دی، او که داسې ونه سي نو افراطیان به نور خلک هم ځان ته جذب کړي. نور تفصیل د جعفر هان څخه اورو.
له هغه ورځ نه چې په پاریس کې تروریستي بریدونه شوي نو دلته امریکا کې هم د جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا د سوری مهاجرینو د راتګ مخالفت زیات شوی دی. دوی وایي دغه سوریایي مهاجرین کېدای شي پاریس ته ورته بریدونه امریکا کې هم وکړي. د امریکا د ولسی جرګې مشر پال راین وایي امریکا باید د سوری د مهاجرینو د قبولولو عمل ودروي.
But we cannot let terrorists take advantage of our
compassion. موږ د ملمنو هرکلې کړې خو موږ نه غواړو چې ترګر موږ د خنیت نه بد استفاده وکړو. په بداوی چې موږ لکپامو کو چې بیا سبب خیمانه نشو نو سمدستي دانشمندي پدې کې ده چې د ماجرینو درابلل نه ډډو کو.
خو د فلیپین په منیلا ښار کې د آسیا د آرام سمندر د غاړې ملکونو ایپیک د غونډې نه پس خبريالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر اوباما ویلي وو همدا اوس امریکا ته د مهاجرینو د راتګل ډیر وخت نیسي کبند کړو اندېښنې به نوري هم زیات شي. هغه وویل
وی آر ناٹ ویل سرو
موږ چې کله هم ترګرو د حملو مقابله کړې نو ورخاتای را نشوي دا اندېښنې مخوري کړې دي انو نو کویر په اساس فیصله کو نو دا به یو ناسم کار وي.
ولسمشر اوباما د دې خبرې هم سخت مخالفت وکړ چې امریکا به یوازې ایسای مهاجرین قبلوي. هغه وویل چې دا خبره د امریکا د تګلارو خلاف ده او باید تریډر وشي. جعفر هاند امریکا غک واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو یا آسیان د سیاسي او اقتصادي چارو غونډه دا وخت په ماليزیا کې روانه ده. په دې غونډه کې به د سیمې د امنیت او تجارت موضوعات د اجنډا د سر ټکی. نور تفصیل د متی الله عبد په رپورټ کې اورو.
تیر کال د دسمبر په 1 چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د اقتصادي ټولنې د جوړېدو اعلان وشو نو دا غونډه د هغې نه پس لومړۍ غونډه ده چې کیږي. خو د دې سره سره چې د سیمې مهم او لوړپوري مشران په دې غونډه کې برخه اخلي خو په کوالالمپور کې تجاران د دې غونډې نه ډېر هیله نه لري. د آسیان او د امریکا د تجارت د ټولنې مشر انتونی نیلسن وایي چې
د نومبر د میاشتې په دې غونډه کې به د سیاسي او امنیتي چارو په اړه بحثونه کیږي. د کې به ګډون کوونکي د غونډې ټولو برخو ته نګټه ترلاسه کوي او په روانه اگست کې به بیا سره
د آسیان په وشتمه غونډه کې به د جنوب ختیځ آسیا د ملکونو علاوه د چین، هند، جاپان او د امریکا استازي هم ګډون لري. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم نور خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریه د بحران د ختمېدو په اړه په خبرو کې د روسیې د رول ستاینه کړې ده. اوباما وویل چې د ماسکو څخه تمه دا و چې د سوریه د رژیم د پاتې کېدو پر ځای خپل پام د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې مبارزې ته واړوي. اوباما نن د چهارشنبه په ورځ په مانیلا کې د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه د روسیې سره د امریکا اختلافات لا خپل ځای پاتې دي. خدای هم ویل چې د ویانا په غونډه کې د وی سیاسي حل لارې د منډولو په برخه کې روسیې یو رغونکې رول درلود. د ویانا غونډه د سوریه د بحران د ختمېدو لپاره د وی سیاسي حل لارې د منډولو په هدف جوړ شوې و.
کرملن وی ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې چې نن لاسلیک کړي د هغه هیواد لوی څارنوالۍ، مرکزی بانک او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له نوي کمیسیون سره ټول هغه معلومات شریک کړي چې دوی ښایي د هغو سازمانونو یا انفرادي کسانو په اړه ولري چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک دي. دا اقدام روسیه له هغه شوې چې روسیې ومنله په مصر کې د دوی په یوې مسافرلوونکو الوتکې کې بم ځای پر ځای شوی. دغه الوتکه تیره میاشت په مصر کې ولوېده او ټول 240 تنه سپرلی ووژل شوی. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې د استخباراتو ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د دې پیښې مسؤل کسان په نخه کې او په سوریه کې هوایي بریدونه لاډي کې تر څو د په خبره جنایتکاران په دې پوه شي چې روسیه غچ اخیستونکې ده.
د بنگلاديش تر ټولو عالی محکمې د دوو مخالفو مشرانو د مرګ سزاګانې تایید کړې دي. هغوی په 1901 کال کې د پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستو په وخت په جنگي جنایاتو ملزم شوي وو. د بنگلاديش لوی څارنوال محبوبي عالم نن د چهارشنبې په ورځ ویل دي چې د بنگلاديش د نېشنل پارټي مربوط صلاح الدین قادر چودري او د جماعت اسلامي د ګوند مربوط علي احسان محمد مجاهد استیناف غوښتنه د تسوي دي او د کار دې ته لار خلاصه کړې ده چې هغوی به بل اونۍ غرغره کړی سي. په چودری او مجاهد باندې په 2013 کال کې د جنگي جنایاتو یوې خاصې محکمې د جنگي جنایتونو تورونه لګولې وو چې پکې د خلکو په عزت باندې د تیری کولو او د هغوی د وژلو تورونه هم شامل وو. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل په موقع د روان پروګرام لمړی رپورت ته په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمیر استازي وایي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز موجود دی خو حکومت په خبر نه دی. د سرپل دغه استازي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني جنگیالي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري عملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي. د سرپل چارواکي بیا اوس په دې ولایت کې د دې ډول مرکز موجودیت ردی خو وایي په خوا په دې ولایت کې ځینو بهرنیو جنگیالیو فعالیتونه درلودل چې له منځه وړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
په داس حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړي توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنگیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، د واسکټونو د جوړېدو حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې له ډېرو پرمختللو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولی شي د چاودنې په وخت کې 200 متره شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي، هر ورځ د حکومت وسلوالو جنگیالیو ته روزنه ورکوي.
په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابي هم یا د اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت له تر ټولو ناامنه ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
سمود وړاندې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې یو شمېر ازبکان موجود و چې ماین شخولو ته راغلي وه چې په جګړه کې یو تن وژل سو، ځینې ونیول سول. په شمال کې د کوهستاناتو ولسوالۍ هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي. لری به نوي چې وایو هلته د وسلوالو مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي.
کوهستانه د سرپل هغه ولسوالۍ ده چې سمود وړاندې طالبانو نیولې وه، خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالۍ کنټرول لري. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بهرنیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنگیالي میشتي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي. روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوید چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي. که څه هم د سرپل امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې ناامنۍ او جګړې تاییدوي، خو د بهرنیو جنګیالیو شتون نه مني. د دغې قمندانۍ ویان علي اکبر اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنګیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله، خو اوس نشته.
له تیر یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته د انتحاري واسکټونه جوړ سي. پخوا توتیې زیاتې وې، خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي.
له دې وړاندې څو ځله په ولسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ ناامنۍ ته پام ونه کړي، نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي. د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې دا ډول راپورونه جدي تعقیب او کچیرې په سرپل او نورو ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي، باید له منځه یوړل سي.
او سم ساس پام د بل رپورت اوریدو تر اګرزوم. چارواکي وایي چې د لوګر په برکه برکه ولسوالۍ کې د نجونو ټول تړل شوی خونځي بیرته پرانستل شول او نجونو پکې خپل زده کړې پیل کړې. دغه خونځي 15 میاشتې مخکې طالبانو تړلی و. ابراهیم رحیمی پاکله رپورت راکوي.
د لوګروالي امریکا غختول چې رسمي لولسي او مذهبي مشرانو سره د پرلهپسې ناستو په نتیجه کې د ستونزو له تشخیص وروسته وکولای شول چې د نجونو د غتړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. والی محمد حلیم فدایی د ښوونځیو د تړلو عمده لاملونه کلتوري، امنیتي او مدیریتي ستونزې وبللې، خو زیاته یې کړه چې د دغو ستونزو د بیا تکرار د مخنیوي په اړه یې د دې ولایت پوهنې ریاست ته دنده سپارلې.
پوهنه زمونږ لپاره لومړیتوب دی. پوهنه کې هیڅ نه و، غفلت موږ ته د منلو وړ نه ده. او دا پخوا لوګر باب العلم و، او زما هیله دا ده چې ښوونځي که د نجونو وي او هلکانو، هغه له هر ډول سیاسي او نظامي هڅونه او فعالیتونو نه خوندي وي.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه ښوونځي 15 میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو له لوري تړل شوی و، چې له امله یې د شاوخوا 3,500 نجونو د زده کړو بهیر له ځنډ سره مخ کړ. پوهنې ریاست دغه راز ویلي و چې د نجونو د دغو ښوونځیو شمیر 22 و چې په برکي براک او څرخ ولسوالیو کې تړل شوی و، خو ولی حلیم فدایی شمیر 18 ښیي. طالبانو د یادو شویو ښوونځیو د تړلو یوازینی لامل د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې بللې وې، خو د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې په دې برخه کې ټول شرعي او کلتوري مسایل په نظر کې نیولې دي.
تر کومه ځایه چې افغاني دستور، شریعت، اسلام اجازه ورکوي، تر هغه ځایه پورې ګډ دي. له هغه وروسته زموږ ټول ښوونځي مستقل دي، جدا دي، او ښځینه د ښوونځیو لپاره اصلا موږ ډېر عمر خوړلي سپینګیري مدیر صاحبان لرو. اما د دوی تر څنګ موږ غواړو چې هلته ښځینه مدیران هم موږ وګمارو، تر څو کاملا هر ډول شک یا هر ډول هغه څه چې د افغاني کلتور سره په ټکر کې انګیرل کېږي، د هغې مخنیوی وکړو.
په عین حال کې د لوګر ځینې عام خلک د حکومت له وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتنه لري چې د اسلامي احکامو له مخې د ښځینه او د زده کړو په مخ کې له ځنډ او خنډ رامنځته کولو لاس په سر شي.
طالبان باید زیات کوشش کنند به خاطر تعلیم که از برای هر مرد و زن
زده کړه پر هر نر او ښځینه مسلمان فرض ده. له طالبانو مغوښتنه ده چې نجونې له زده کړو منع نه کړي او پرېږدي چې زده کړې وکړي.
یاره باید لا بدن که تعلیم خود پیش ببرن.
په مجموعي توګه د ښوونځیو د تړلو مسئله افغانستان شموله ستونزه بلل کېږي. اوس هم د دغه هیواد په ډېرو سیمو کې نه یوازې د نجونو بلکې د هلکانو د زده کړو بهیر هم له ځنډ او خنډ سره مخ دی. که څه هم د پوهنې مسؤلین یو عمده لامل نه امني بولي، خو د سیمې اوسیدونکي بیا په دې برخه کې د پرېږوته نیغه د ځایي افغان حکومتي چارواکو کمزوري مدیریت ته نیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زه نوروز منګل یم، د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهونکی. درنو هیوادوالو، د پولیو له ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وی د انتخاباتو اوسنۍ سیستم نور د افغانستان لپاره کارونه ور نه دی او باید بدل شي. دغه کمیسیون غړو نن چهارشنبه د ملي شورا له یو شمیر غړو او حقوق پوهانو سره په یو مشورتي غونډه کې وویل چې دغه کمیسیون موازي او څو بودی نظامونه او د اوسنۍ سیستم د بدیل په توګه حکومت ته پیشنهاد کړی دی. نور تفصیل د ازادي رادیو په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي سیستم پر بدلولو ټینګار کوي او وایي چې په دې اړه حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د چهارشنبه پر ورځ په یو مشورتي غونډه کې ویل چې د انتخاباتي نظام د بدلون غوښتنه حکومت ته د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزو لسو مواردو څخه یوه ده. ښاغلی عاکفي زیاته کړه چې د انتخاباتي سیستم بدلون ته ځکه اړتیا لیدل کېږي چې اوسنی سیستم نور په نړۍ کې د استفادې وړ نه دی او په افغانستان کې هم نسی عملي کېدلی. ځینې وایي چې باید اوسنی سیستم بدل سي، خو ځینې وایي په اوسنیو شرایطو کې لازم نه ده او باید صبر وسي. که څه هم موږ د کمیسیون په توګه د کار په لومړیو کې د رایو په اتفاق پرېکړه وکړه چې اس این ټی وی انتخاباتي نظام نور د افغانستان لپاره د کارونې وړ نه دی. نوموړی ویل چې د اوسنی سیستم د بدیل په توګه لومړی حکومت موازی او بیا څو بودی سیستمونه پیشنهاد کړی دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې موازی هغه سیستم دی چې د دوو سیستمونو مثبت ټکي د یوه انتخاباتي بهیر لپاره په نظر کې نیول کېږي چې حکومت پکې د لا زیاتې مطالعې سپارښتنه کړې وه. د یاد کمیسیون غړي وایي چې له هغې وروسته حکومت ته څو بودی سیستم پیشنهاد کړ. دا هغه سیستم دی چې پکې د بیلابیلو متضادو او مخالفو ډلو ګټې او غوښتنې په یوه انتخاباتي بهیر کې په نظر کې نیول کېږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون سمود مخ کې حکومت ته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لس موارد وړاندې کړل. له دغو مواردو څخه حکومت کمیسیون ته پر درو برخو لکه انتخاباتي سیستم، د انتخاباتي حوزو د ټاکلو څرنګوالی، او په انتخاباتو کې د شفافیت د پلي کېدو لپاره د بنسټونو پر رامنځته کولو د بیا کتنې سپارښتنه وکړه. د انتخاباتي جرمونو تفکیک، نوبتي انتخابات، د ولسمشر، د هغه د مرستیالانو او د ولسي جرګې د غړو لپاره د ګډون شرایط، په انتخاباتو کې د کډوالو ګډون، او د انتخاباتو لګښتونه هغه څه دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په وینا د یادو درو برخو ترڅنګ ورباندې کار کېږي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي بیا د انتخاباتي نظام د بدلون طرحه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره عملي نه بولي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي خبریالانو ته وویل چې د اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد شوي سیستمونه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
موجوده نظام چې دا اس ان ټي وی چې ورته وایي بهترین نظام ده، د صحیح ده چې درغلې پکې شوې دي، لیکن سیستم باید جوړ کی. دا اوس نظام چې دوی پیشنهاد کو اساسي قانون سره ټکر کوي، فکر نه کوم دا عملي.
شغلې ځاځي وایي په افغانستان کې د پوهې کچه کمه ده او د خلکو لپاره به دا ستونزمنه وي چې په څو بودي سیستمونو باندې پوسی. نوموړی سپارښتنه کوي چې که حکومت د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي، د وګړو اندازه معلومه او برېښنایي سیستمونه رامنځته کړي، نو دا به د انتخاباتو اوسنۍ ستونزې هوارې کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤن وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د پنځو کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
شیر الهام می د وطن د زخمونو او د خپلو هیوادوالو د کړیکو د چغو او د اوښکو نه واخست. دې ته مجبوره شمه چې زه شعر ولیکم او د هیوادوالو دردونه او د هغې فریادونه په خپل قرام کې راونغاړم.
نن شپه په ادبي خپرونه کې له شاعر شفیقې پښتونزی سره غږیږو. امریکا غاک آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو افغان مهاجر په اروپا کې لکه مسوند سره مخ دي، ولی افغان ځوانان اوس هم اروپای ملکونو ته یا اروپای هیوادونو ته د ورتګ لپاره زړه ښه کوي. آیا افغانان غواړي بیرته خپل هیواد ته له اروپا نه ستانه شي او کنه؟ د خبر اتر گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. درنو اوریدونکو، د یاد موضوع په اړوند فکر وکړئ او خپلې پوښتنې تیارې کړئ. اوس به درته د دې ساده مهم خبرونو سر ټکی واورو. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار بیا د دغه ولایت د یمکان په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفانو وسلوالو مخالفو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. په پاریس کې پولیسو د ټوپکو د ډزو او د بمونو د چولو په حال کې د هغه ښار په اطرافو کې په یو اپارتمان باندې چې فکر کېده د تېرې اونۍ د حملو تره هلته پټ وو چاپه وروړه. په دې عمله کې چې نن د چهارشنبې په ورځ وشوه دوه کسه وژل شوي او اووه تنه نیول شوي دي، مګر د اصلي طرف په اړه پوره معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د امریکا په سیاست مدارانو باندې له دې کبله انتقاد کړی دی چې ولې په امریکا کې د سوریې د مهاجرینو ته د پناه ورکولو سره مخالفت ښیي. هغه وایي چې امریکا تل د ځپل شوو لاسنیوی کړی دی او که داسې ونشي نو افراطیان به نور خلک هم ځان ته جذب کړي. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د سیاسي او اقتصادي چارو غونډه دا وخت په ماليزیا کې روانه ده. په دې غونډه کې به د سیمې د امنیت او تجارت موضوعات د اجنډا د سر ټکی. د امریکا ولسمشر براک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول ستاینه کړې ده. اوباما وویل له مسکو نه تمه دا وه چې د سوریې د رژیم د پاتې کېدو پر ځای خپل پام د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې مبارزې ته واړي. اوباما نن د چهارشنبې په ورځ په مانیلا کې د یوې خبري کانفرنس په مهال وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه له روسیې سره د امریکا اختلافات لا پر ځای دي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی دی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. او د بنګلاديش تر ټولو عالي محکمې د دوو مخالفو مشرانو د مرګ سزاګانې تایید کړې دي. هغوی په 1971 کال کې د پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو په وخت په جنګي جنایاتو ملزم شوي وو. درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړي مطالب او خبرونه دا و چې تاسو خبرو شو او وام پیدل. په راتلونکو څو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروي. ورپسې به د خبر اترو گفتو شنو خبرونه واوري چې افغان مهاجر په اروپا کې له کومو ستونزو سره مخ دي. د او د تا ورته نورې پښتنې په خبرونه کې میلمانه ځوابي. تاسو نه هیله ده چې په خبرونه کې برخه واخلئ. تر بل خبرونه الله مالشه.